द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
ستړی مې شګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو سحر په خیر خبرونه ده نن د خالی روز کال د زره شپړسم د جولای 9 مانیټه ده وخت شوی په اسلام آباد کې د سحر شپږ بجې په کابل کې د سحر پنځه نیمې دي او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د جولای 8 مانیټه ده او د شپې 9 بجې دي د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د نیم ساعته سحرنه خبری خبرونه وړاندې کوم کې زیم محوش چلیل او قدر من اوریدن کو لمبی استاسو پامرا گرزو ما دا اس وقت تازہ و مهم خبرونو سرٹکو تا دا خیر خیگڑی خیراتی ادارے ایدی فاؤنڈیشن مشر عبدالستار ایدی دا اتی اتیا کالو پا عمر کے پا حق رسی دلی دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا ایدی پا مرک پا طول ملک کے دا یورز او دا خیبر پختونخوا حکومت دا دری روز سوگن منزلو اعلان کرده دی
هغه جنازه بعد خالی پورس د مسپخین نفسته کراچی په نیشنل سټیډیم کې ادا کولې شي او هر څوک په جنازه کې ګډون کولې شي
د ناتو اهم سرمشري زغونډه د پولند په واسا خار کې پیل شوې د یورپی اتحاد نه د برتانیې وتل د روس جاریت دایش او افغانستان د دوی په ایجنډا دی د ناتو سیکرټری جنرال جنس سټلټنبرګ وای ناتو نوره مضبوطه شوې
stronger and more ready. Today we will take the next steps.
او د امریکا ټیکساس ریاست په ډالس ښار کې د یوې احتجاجي مظاهره په وخت د 15 پولیس چارواکو وژنې وروسته د امریکا صدر باراک اوباما د وژل شوو او ژوبل شوو په اساس کې څلور ورځې پورې د بیرغو ټیټ ساتلو امر ورکړي.
I'd ask all Americans to say a prayer for these officers and their families. Keep them in your thoughts. And as a nation, let's remember to express our profound gratitude to our men and women in blue, not just today, but every day.
او قدر منو ردن کو ڈیو ریڈیو سرو سے دمگا خبر ونے لا دوام لری قدر منو ردن کو سٹا کی واری دل او استاستا ورانے کو خبرونا دا تفصیل سرا دا پاکستان دا خیر خیگڑے خیراتی ادارے ایدی فاؤنڈیشن مشر عبدالستار ایدی دا اتو اتیا کال پومر کے پا کراچے خار کی پا حق رسیدلے هغه د کال 2013 راه سه د ګردو ناروغي کې اختاو او علاج روان وو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د عبدالستار ایدی په مرګ باندې په ټول ملک کې یو رزنی او د خیبر پختونخوا حکومت د دوه ورځو سوګ منزلو اعلان کړی دی او په دې موقع کامی جنډا ٹیٹر ساتھ لکھے گی دا پاکستان حکومت ترما خبر دا عیدی جنازے مراسمات پر سرکاری توگا تر سرکی گی او حغت دا نشان امتیاز ور کولو اعلان ہم شو دے دا عیدی جنازہ با نن ماسپخین نپس دا کراچے پر نیشنل سٹیڈیم کی ادا کولی شی او ہر سو کے پر جنازے کی گڑن کولی شی دا عبدالستار عیدی زوی فیصل عیدی میڈیا سر خبرو پر وقت ہوئی لی دا پلار وصیت مطابق بے استرگ اتیا شوی دی عبدالستار ایدی کال 1955 کې کراچی کې د یو ډیسپنسری نه د ټولنې خدمت شروع کړی وو او اوس څلور وڼو صوبو کې د هغه ایمبولنس سرویس د لاوارث ماشومانو او بوډاګانو لپاره مرکزونه او نشې کې اخته خلکو د بحالې لپاره مرکزونه جوړ دي د امریکې ډالس ښار پولیسو ویل دي چې د تیر زیارت پر ورځ په مظاهرې کې د پنځو پولیس چارواکو وژنه باقاعده پلان کړی شوی و سپینې ماڼۍ ویلې دي چې دا د ترهګرې پیښه نه وه چارواکو تر مخه د پولیسو د لاسه د دوه تور پوستکي امریکایانو وژنې په ضد مظاهرې په وخت ډزو په نتیجه کې پولیس چارواکي وژل شوي او شپږ ژوبل دي پولیسو درې مشکوک تنان هم نیولي وو د پولند په واسا ښار کې د ناتو ائتلاف مشرانو د ورځنی غونډه د جمعې په ورځ پیل شوې په غونډه کې د افغانستان د ځواکونو ملاتړ جاري ساتل خود سره اسلامي ریاست یا داعش ته ماتې ورکول او د ناتو شرقي برخو کې د روس د راپارونکو ګامونو مخه نیول مهم موضوعات دي د غونډې په لومړي ورځ د صدر اوباما په ایجنډې کې تر ټولو اول د برتانیې یورپي یونین نه د وتل موضوع وه او د جمعې په ورځ په شام کې د تشدد دوه پیښو کې نږدې 50 کسان وژل شوي د تشدد دا پیښې د ملک په دوو برخو کې مخې ته راغلي یو پیخه د ترکی پولیس سره نږدې ادلیب صوبه کې او بلا د علی پوخار شمال رخته مخې ته راغلي. د شامی ولس د حقونو تنظیم سیرین ابزرویټری ویل دي چې ادلیب صوبه په درکوش کلی کې تر سره شوی هوایي بریدونو کې درې وشتنان وجلی شوی چې پکې دوه ماشومان هم شامل دي. دا نه د واضح چې دا هوایي برید چا تر سره کړي. اخوالی پو سره نږدې د تشدد په پیخه کې خواشا 15 وشتنان وجل شوی چې پکې ګڼ شمېر ماشومان هم شامل دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا دی ریډیو سهرنی خبری خبرونه دوام لري. د ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ د لارې هم اوریدئ شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده www.voadivaradio.com. اوریدونکو څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل، د خیر ښېګړې ادارې ایدی فاونډیشن مشر عبدالستار ایدی د اتیا کالو په عمر کې په حق رسیدلې. د هغې د جنازې مراسمات به نن په کراچۍ ښار کې ترسره کیږي. په دې حق باندې یو تفصیلي رپورټ د کراچۍ نه د ډیو ریډیو خبریال فضل عزیز را لېږلې دی، تاسو پام را ګرځو.
د خیر ښېګړې د خیراتي ادارې ایدی فاونډیشن مشر عبدالستار ایدی زوی د روغتون مخې ته رسنیو سره په خبرو کې د هغه د مړینې اعلان وکړو او په ځایي ټلویزیون چینلو تر ټولو غټ هم دغه خبر چلیدو چې د انسانیت مبارز په حق ورسېدو. هغه جنازه به د خالی پورز د مسپخین نه پسته کراچۍ په نېشنل سټیډیم کې ادا کولی شي او هر څوک یې په جنازه کې ګډون کولی شي. فیصل ایدی په ټولو خلکو غږ وکړو چې د هغه د بخښنې لپاره دې دعاګانې کوي. هغه ویل په ایدی ویلج کې به خاورو ته سپارل کیږي. هغه 15 کال وړاندې په خپل ځان له اهل ته قبر جوړ کړی وو او دا وصیت یې کړی وو چې په کوم جامو کې مړ شو په هغه کې دی حق کړی شي. عبدالستار ایدی د اتیا کالو په عمر کې په حق ورسېدو. هغه د پښتورګو د ناروغۍ سره مخ وو او څو ورځې وړاندې په کراچۍ کې د پښتورګو د علاج ځانګړي روغتون سین انسټیټیوټ آف یورولوجي اینڈ ټرانسپلانټ ایس آی یو ټی ته منتقل کړی شوی وو او هغه ته په ساه اخیستو کې ستونزه ورپېښه وه. د ایس آی یو ټی چارواکو ویلي وو چې د هغه د عمر د زیاتوالي په وجه هغه ته پښتورګي نشو بدلول کېدی ځکه یې درملنه کولی شوه. نن د جمعې په ورځ هغه په وینټیلیټر اچول شوی وو او د شپږو ساعتو پورې په وینټیلیټر د ساتلو وروسته یې ساه ورکړه. د سین صوبې حکومت د عبدالستار ایدی په مړینه د درې ورځو د ماتم اعلان وکړو. د انسانیت مبارز عبدالستار ایدی د هند په ګجرات سیمه کې زیږیدلې او د پاکستان جوړیدو په کال کراچۍ ته راغلې او د راتګ نه دوه کاله پس یې د یوې کوټې نه د خیراتي ادارې پیل کړې او دغه خیراتي اداره اوس نه یوازې په پاکستان کې بلکې په نړیوال کچه یا د مرستندویه خیراتي اداره شمارېږي. د ایدی فاونډیشن د شمیرې تر مخه دغه اداره په ټول ملک کې 1300 ایمبولینس لري، کومې چې د هر ډول پیښو په وخت خلک روغتونونو ته رسوي او مرستې کوي. اداره په ملک کې 315 خیر ښېګړې خیراتي مرکزونه لري، کوم چې شپه او ورځ خلاص وي. ایدی سره یو هیلیکاپټر، دوه الوتکې او 28 کښتۍ هم دي او دا هم د خلکو د مرستو لپاره کاروي. ایدی فاونډیشن په ټول ملک کې 15 کورونه لري. په دغه کورونو کې ذهني ناروغان، یتیمان، هلکان، جنکۍ او د کورنۍ تشدد څخه تښتیدلي ښځې او سړي اوسولی شي. د ایدی د شمیرې تر مخه په دغه کورونو کې 9000 کسان ساتل کیږي. ایدی د ځناورو لپاره هم خیراتي روغتون او د ساتنې ځایونه لري. ایدی فاونډیشن په کراچۍ کې غټ مردهخانه لري چرته چې د مسلمانانو ترڅنګ د غیر مسلمانانو مړي ایښودل کیږي او د هغوی د مذهبونو په مطابق ورته اصل او نور ورستي خدمات ورکولی شي. ایدی په کراچۍ کې خپل هدیر لري او تر اوسه پورې د 2 لاکو نه زیات لاوارث مړي حق کړي دي چې پکې د ادارې د شمیرو تر مخه د کال 2015 نه تر کال 2012 پورې د 850,000 نه زیات لاوارث مړي حق کړي شوي دي. د عبدالستار ایدی جوړ خیراتي اداره په کراچۍ، حیدرآباد، ملتان، لاهور، پېښور او اسلام آباد کې 13 ډسپنسرۍ، په 10 ښارونو کې خیراتي لنګرونه، لیبارټری، د ماشومانو د زیږون مرکزونه او د نرسانو د روزنې سنټرې هم لري. ایدی په کراچۍ کې د خپلو مرکزونو مخې ته زنګوګانې اویزان دکړي او دا پیغام یې ورسره لیکلی چې وژنې مو په زنګو کې یې واچوئ. د ایدی د شمیرو تر مخه په دغو زنګوګانو کې تر اوسه پورې پرېښودل شوي او په بېلابېلو ځایونو کې لاوارث موندل شوي. د 22,000 نه زیات ماشومان بې اولاده جوړو ته ورکړل شوي دي. د ایډی خیراتی ادارې یو شمیر بهر ملکونو کې هم د زلزلو او جنگ زپلو خلکو مرستي کړې دي. د ادارې تر مهد د کال 1988 نه د لسو کالو پورې د افغان کډوالو مرستي د اتیا یم په لسیزه کې د لبنان په خانه جنگي، بنگلاديش او ایتوپیا کې د زلزلې، د نوی په لسیزه کې د خلیج د جګړې نه علاوه مغادیشو، سومالیا، بوسنیا، بنگلاديش او البانیا کې د خلکو مرستي کړې دي. ایدی فاؤنڈیشن سریلنکا او انڈونیشیا کے سونامی، بنگلادیش کے طوفان او ہیٹی کے زلزلے پر وقت ہم خلق و تخوراکونا، خیمے او دوایانی رسولی دی. عبدالستار ایدی بویل دا عام خلق نہ مالی مرست اخلی او چپیسی ورسر اخلاصی شی بیا پسڑکن خیرات را ٹولوی او دا انسانیت خدمت پر کبی. ایدی فاؤنڈیشن پر امریکا، برطانیہ، جاپان، متحدہ عرب اماراتو، کینیڈا او آسٹریلیا کے سانگی لری او دہل تنہم دا غریب و ہیوادن دا خلق سرا مرست کبی. عبدالستار ایدی ته د هغه د خدماتو په سر په ملکی او نړیواله کچه یو شمیر ایوارډونه یا جایزې هم ورکړل شوی وي. ایدی په کال 1915 کې خپل خیراتي اداره کې کارکونکې نرسې بلقیس ایدی سره واده کړی او د هغې نه دوه زامن او دوه لونې دي. بلقیس ایدی او یو زوی فیصل ایدی، دوی دواړه ایدی فاونډیشن چلوي. ایدی فاونډیشن په ټول ملک کې په ایمبولینس او نورو مرکزونو کې په سلګونو نارینه او خزینه رضاکار لري. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو ٹی وی، کراچی.
گران اردوونکو، وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو سہرنے خبری پرونه د واشنگټن ڈی سی سټوډیوز نه دوام لري. او د څنګه چې تاسو د فضل عزیز په رپورٹ کې ورېدل چې د خیر خیګړې خیراتی ادارې مشر، ایدی فاؤنڈیشن مشر عبدالستار ایدی جنازې مراسمات بنن په کراچۍ ښار کې ترسره کیږي. د ښاغلي عبدالستار، خدای بخښلي عبدالستار ایدی ژوند په حق له او د دوی کار ته د ډیو ریډیو همکار اشفاق مومن کتنه کړي، یو رپورټ برابر کړي، د هتا اوست وړاندې کوو.
عبدالستار ایدی کال 1927 کې د هند په ګجرات ریاست کې په بینتوا سیمه کې زیږیدلی و او د پاکستان جوړې دو سره په کال 1940 کې په ساحلي خار کراچۍ کې میشته شو. په کال 1955 کې د کراچۍ په خار کې د خیر خیګړې لومړی مرکز پرانسته. د دغه سره سم یې په پېښور خار کې هم د خپل یو مرکز پرانسته وکړه. په دې وخت د پاکستان په لویو وړو خارونو کې د 300 نه زیات د ایدی مرکزونه دي او د ویډیا ایمبولینسو ترڅنګ هوایی ایمبولینس یا جهازونه چې د پیښې په وخت د مریض یا ژوبلو په وخت هسپتال ته د رسولو لپاره کارول کیږي سهولت هم لري. د عبدالستار ایدی په مشرۍ کې د ایدی ادارې د پاکستان نه علاوه په ځینو خارجي ملکونو کې د جګړو پر مهال ویډیا مرستې وخت په وخت د رسولو کار هم ترسره کړی دی. د ایدی اداره د ایمبولینس اسانتیاو ورکولو ترڅنګ د یتیمانانو او بیکسه ماشومانو لپاره 15 مرکزونه هم په پاکستان کې لري چې خپل حل ځلې تر سره کوي. نوموړي خپل ډیر ساده ژوند کړي او د دغه زیاته برخه یې انساني خدمت توقف کړي و. د خپل سادهګۍ په حق لوای چې د انسانیت او سادهګۍ درس یې د پښتنو څخه زده کړي وو.
ملیشیا پیننا بھی پختونوں میں سے سیکھا، سادگی پختونوں میں سے سیکھا، اور میں ہمیشہ اپنے انٹرویو کے اندر کہتا رہتا ہوں کہ سادگی اپنانی ہے، انسان بننا ہے تو پختون بنو. یہ قوم بہت اچھی اور ہر موقع پہ وفادار رہی ہے.
دیو بچا خان دلاسا اخستل شوی ایوارڈ یا جائزہ دی وای چې د نورو اخستل شو او یاو جازو نه ورته زیاته غوړه ده. او د ملیشی جامع اچول یې هم د بچا خان د خدای خدمتگار د تشدد ضد تحریک څخه شروع کړي. د نړۍ پر مخ د پښتنو په لوی شمیره ځای کوونکې خار کراچۍ بلل کیږي، چرته چې په میلیونونو پښتانه آباد دي. عبدالستار ایدی که څه هم پښتانه او د دوی ستر مشر بچا خان خپل ځان ته مثالی خلک او اتل بلي، خو د بده مرغه بچا خان ته د پاکستان په تاریخي کتابونو کې دومره ځای نه دی ورکړی شوی کوم چې یې حق وو. او اوس یې د نصاب نه په لر کولو هم خپل د خیبر پښتونخوا حکومت لګیا دی هلې ځلې کوي. د خیبر پښتونخوا یو ستر څېړونکی او د بچا خان ټرسټ ایجوکیشنل فاؤنډیشن مشر پروفیسر خادم حسین وایي
عملي شوي خونی دی دیکن چې کوم کتابونه تللی نو په هغه کې موجود دی. باچا خان باندې مضمون موجود دی، غنی خان باندې موجود دی. خو داسې ښکاري چې روان وختونو کې یو بل قدم د دیوالي د حکومت والی او د باچا خان او د غنی خان سبقونه دی نصاب نو باسي.
د پښتنو څخه عبدالستار ایدی ولې دومره زیات متاثر وو؟ د دغې پوښتنې ځواب پروفیسر خادم حسین داسې کوي.
پښتنو تاریخ سره تړلي څومره مبارزین اتلان چې وو، هغې دغه دانش او حکمت په خپلو لاسونو غورځولی نه دی. اگر چی نوی سیزونا یا روی اثر سره چی کم نوی سیزونا را غلی دی اغیق پی کری، خو دا غده زمکی او دا خوری دانش حکمت او دا اغیق خو گوال دلاس نده غرزوله پل جبا پل تاریخ پل وسائل دا اغیق شعور تحذیب شعور دا غده دلاس نده غرزوله. دا دی دو جنا دی پختنو پا باچا خان بابا که پختنو تاریخ نور اطلانو کی اغا دی انسانانو سر ترلی خوگوالی اغا سادگی خدمت او رسوان دخکاری کم نچاب دو ستاری ایگر دیر متاثلو.
دا بری صغیر پا خاورا دا انسانیت خدمت کون که به حساب دی، خو چې کوم په نړۍ کې خپل نوم په نور ورمنلې نو هغوی کې عبدالستار ایدی په موجوده وختونو کې یو ځلانده ستوری دی.
دا وایس آف امریکا دی ریډیو دی. د ناتو اهم سرمشریزه غونډه د پولینډ په وارسا ښار کې پیل شوې. د یورپي اتحاد نه د برتانیې وتل، د روس جاریت، داعش او افغانستان د دوی په ایجنډا دی. په دې کله باندې نور حال وکیل خان نورو.
په وارسا کې د ناتو ائتلاف د مشرانو دوه ورځنۍ غونډه تیر ورځ پیل شوې. په دغه غونډه کې د افغانستان د ځواکونو ملاتړ جاري ساتل، خود سره اسلامي ریاست یا داعش ته ماتې ورکول او د ناتو شرقي برخو کې د روس لخوا راپارونکي ګامونو مخه نیول مهم موضوعات دي. د سوړ جنگ وروسته د پولینډ په وارسا ښار کې د ناتو دغه غونډه ډیره مهمه ګڼل کیږي. د امریکا صدر باراک اوباما هم تیر ورځ دغه مهمه غونډه کې برخه اخیستې، چې پکې د یورپي یونین نه د برتانیې ځانل کېدل هم د ایجنډې مهمه موضوع ده. د ناتو د غونډې په شروع کې د یورپي یونین یا اروپایي اتحاد مشرانو سره د ملاقات وروسته صدر باراک اوباما ویلي امریکا په متحده یورپ کې مضبوطه او نه ختمیدونکې دلچسپي لري. نوموړي ویلي هغه په دې پوره باور لري چې برتانیا او اروپایي اتحاد به په منظمه توګه د انتقالي عمل یقیني کولو لپاره ګامونه پورته کړي. د امریکا صدر باراک اوباما تیر ورځ اعلان کړو چې د افغانستان نه بعد د امریکایي عسکرو د رابستلو پروسه روکوي. د دغې وړاندې امریکا پلان لرلو چې د روان کال اخرې پورې به افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیره 15,500 ته راکموي. اوس په داسې حال چې د امریکایي عسکرو د شمیرې په اړه اندېښنې ختمې شوې، کارپوهان ګڼي چې په وارسا کې د ناتو مشران به د افغانستان په اړه یوه ستراتیژي کار وکړي. په واشنگټن کې د څېړنیز ادارې سنټر فار استراتیجیک اینڈ انٹرنیشنل سٹڈیز سره کار کوونکې سیړنکار انتونی کورزمن ویلي مونږله سپینه خبره پکار ده. ناتو سره بل لار نشته. د خطرو لپاره څوک ترجیحي درجه نه ټاکي، پکار ده چې له ټولو خطرو سره مقابله وشي. افغانستان دا مهال د ډیرو ستونزو سره مخامخ دی، چې پکې خراب اقتصادي حالت، د طالبانو سره د سولې خبرې اترې او د افغانانو د مرګ جوبلې زیاتېدل شامل دي. د ناتو اتحاد په روانه غونډه کې د خودسر اسلامي ریاست یا داعش پر ضد روانه جګړه هم مهمه موضوع ده. ناتو غړو هیوادونو خپل عسکر د امریکا په مشرۍ کې جوړ ائتلاف کې شامل کړي دي. تیر کال په فرانس کې د ترهګره بریدونو وروسته د ناتو یو شمېر غړو هیوادونو لخوا په ناتو غږ کړو چې د مجموعي دفاع په نامه د داعش پر ضد کوټلې ګامونه پورته کړي. د جان هاپکنز نړیوالو مطالعاتو د پوهنې استاد ډینیل سرور وایس اف امریکا ته ویلي چې ناتو به په رسمي ډول په شام او عراق کې په غټه کچه مداخلت نه کړي، ځکه چې دوی په شام کې د روس همکارۍ ته اړتیا لري. که څه هم د وارسا په کامی سټیډیم کې د دوه ورځنۍ غونډې لپاره راجمع شوي مشرانو په ذهن کې یوازینۍ مسله روس نه ده، ولې د نورو فکرمندو سره سره د برتانیې د اروپایي اتحاد نه بېلېدل هم دي. د صدر اوباما لپاره د اروپایي اتحاد چارواکو سره خبرې اترې د هغه په لومړۍ ایجنډا کې وي. نوموړی وایي چې موږ دا ملاقات په داسې حال کوو چې زما په فکر موږ ټول په اروپایي اتحاد کې د مهمو حالاتو نه خبر یو. دا مهال ستره پوښتنه د ناتو مشرانو لخوا دا ده چې د اتحاد لپاره د اروپایي اتحاد نه د برتانیې جدا کېدل یا بیلیدل سمانه لري.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی قدر من اردن کو څنګه چې تاسو د وکیل خان په ریپورت کې اوریدل د ناټو هم اثر مشري زغونډه د پولند په واټ سخر کې پیل شوی هم دی غونډه پاک لبانه زموږ همکار ارباب محمود علي په نیویورک کې د ډیو ریډیو سړن کار پیر زبر شاه سره خبرې کړې دا تاسو ته وړاندې کوم
ډیر مهم ناټو یو میټینګ دی او په دې کې چې کوم غټه خبره دا هغه خو یو د یورپ مستقبل دی او په داسې حالاتو کې چې کله دا برټش اوس دا رفرندم وشو چې د یورپین یونین نه ووتل نو برټن برتانیا چې کوم دا هغه یو ډېر اهم ملک وو او هغه دفاعي لحاظ سره هم ډېر اهمیت لرلو نو هغه د یورپ نه وتل ډېر زیات په دې د ناټو په غونډه باندې به د اثرات دي او ډیوډ کیمرون چې کوم وزیر اعظم دی برتانیا غویل دي چې موږ به شاه نټو ته نړو او نو ټول غټه په ایجنډا باندې او چې کوم غداغه یو دی برټش دی یورپین یونین او وتل دي دوم چې کوم مهم یو پوینټ دی پکې هغه دی روس چې کوم د نټو مشرقي حدود ته چې کوم الته دی وای چې خطرې دي لکه څنګه په 2014 کې روس په کرایمیا باندې قبضه وکړه دین علاوه په یوکرين کې لګیا دی روس الته چې کوم مذاکرات دی هغه سپورټ کوي او د یوکرين حکومت خلاف راوچت کړی دی او دین علاوه دوی به په دې غونډه کې د ناټو غونډه کې ودی کوشش کوي چې روس ته سمخونه سي او روس چې کوم خطر جوړیږي لګیا دا او ټول چې کوم دا ناټو غونډه دا دای په یو قسم امتحان کې اچولې ده نو دا دوه ډېر یو مهم پوینټ دی په دې اجلاس کې درېم چې کوم دی هغه د امنیت خبره ده او امنیت سره سره د کوم داعش خلاف جنگ دی هغه کې ناتو په خپل ډایرکټ خونه دی انوال خود ناتو چې کوم ملکونه دي هغه د امریکای امرسته کوي په عراق او په شام کې خو هغه سره سره الته په مسله ده چې شام کې الته روس ډیر انوال دي نو روس سره به هغه یلته ملګرتیا نه بغیر دی مخکې تګ نشي کولای نو یو قسم دا ورته دوی ته یو بل امتحان دی او دوی به کوشش کوي چې کوم د امنیت مسله دا خالد داعش په علاوه چې کوم یورپ ته خلک روان دي د ماجر وغه دا نو دا ټول کیسې به دوی دا اجلاسونه کې به دوی په سوچو پکې او د سفیسلی وکړي
پیر صاحب دلته یو بل پښتنه ستاسونه لرم هغه دا چې د افغانستان جمهور رئیس او اجرائی رئیس هغه هم په وارسات رسیدل دي د افغانستان په حق له هم په دې کې ځنې پریکړې یا افغانستان ته ډاټ ورکول څه خبره په دې کې شته
جی افغانستان به خبره کیږي افغانستان چې موږ څنګه ولیدل چې الته هم د ناټو ته ډېر غټ چیلنج دی او ناټو افغانستان واحد ملک دی چې الته ناټو ډېر وخت نه لګیا دی د امریکای په قیادت کې اول عملیات کې لګیا دی او الته دوی ډېر زیات ټیم تیر کو خو الته مونږ وینو چې امنیت حالات خراب شوی دی طالبان او نور ګروپونو الته تشدد کې اضافه کړی ده نو دلته مونږ ولیدل چې صدر اوباما تک نه مخ کې چې کوم یو غیر یقیني و چې څومره امریکایان فوجان رو پاتې کیږي هغه غیر یقیني ختم کړه او اعلان یو کو چې اتز رسلور سوا فوجان بلته پاتې کیږي دوی به په نټو چې کوم اجلاس په دې کې باندې فیصله کوي چې افغانستان پر کوم فوجي او معاشي او مالی امداد دی هغه به تر 2030 پورې به دوی جاری ساتي او دوی به کوشش کوي چې ټول ملکونه دا اعلان وکړي چې کوم د 15 بلین ډالر دی په سلور کال لپاره هغه د نټو په نټو د افغانستان لپاره منظور کړی شي او هغه ټول اکثر پیسې به غوی په افغانستان په فوج او پولیس په ټریننګ او افغانستان فضایا او نور چې کوم افغانستان حکومت ته او نور ګروپونه دي نور کوم ادارې دي افغانستان کې هغه مضبوطولو باندې او هغه په ریوایول باندې به خرڅ کیږي
ډیر مننه پیر زبر شاه صاحب تاسو سره په دې موضوع خبرې وکړي
ډیر مننه
د امریکا ټکساس ریاست په ډالاس ښار کې د وی احتجاجي مظاهره په وخت 15 پولیس چارواکو وژنې رسته د امریکا صدر باراک اوباما د وجلی شوو او ژوبلو په اجازه کې څلور ورځې پورې د بیرغونو ټیټ ساتلو امر ورکړ په دې اکلې رپورت زموږ همکار انیلا خالد وړاندې کوي
د امریکې اټارنی جنرل لوریټا لینچ امریکایانو ته خواست کړې ده چې د انتقام په توګه د تشدد نه ډډه وکړي دا خبره هغه په داسې حال کړی دا چې په تازه مختلف پیښو کې د امریکایي پولیسو لخوا دوه تورپوستکي وجلی شوې دي. پس له دغه په خصوصي توګه د تورپوستکو د ټولنې لخوا په ټیکساس ریاست کې احتجاجونو کې 15 پولیس وجلی شوي او و نور پولیس افسران سره د دوو عام کسانو زخمیان شوي هم دي. لوریټا د واشنگټن نه په یو مختصر بیان کې امریکایانو ته د صبر او استقامت پیغام ورکړو او وی ویل دې هفته چې کومې پیښې مخې ته راغلي دي د هغې وروستو امریکایانو کې بې وسي، بې یقیني او یره خوره شوې ده. دا قسم احساسات په خپل ځای سم دي، خو بیا د داسې پیښو جواب په تشدد کې هیڅ کله نه دی. د دې جواب په امن، کلاري، تعاون او استقامت کې دی. نوموړي وویل چې د امریکې د پلټنو مختلف ادارې دې وخت د ډیلس د پیښې معلومات کوي او چې څرنګه مدد په کار وي هغه به ترسره کولی شي. بلخوا د امریکا صدر باراک اوباما هم د دې پیښې غندنه کړې ده او ویلی دی چې په حملو کې ککړ کسان به مخامخ کیږي چې آخر ولی داسې ګامونه پورته کړل. هغه په دې موقع د پولیس د قربانیانو هم ستاینه وکړه. د یادونې وړ ده روانه هفته د نهې پر ورځ مینیسوټا ایالت کې پولیس چارواکو یو تورپوستکي هغه وخت وجلو کله چې هغه د خپل ګاډي نه لایسنس ترلاسه کولو. د دغه په بل ورځ د لویزیانا ریاست کې یو بل تورپوستکي هم د پولیس چارواکو لخوا وجل شو. د کومې پس چې بیا په مظاهرو کې زیاتوالی راغی او احتجاج کوونکو وینا وه چې د تورو خلکو ژوند هم د سپین پوستکو همرا قیمتي دی او ځینې جذباتي مظاهرچیانو په پولیس اهلکارانو حملې هم وکړې چې په نتیجه کې 15 پولیس افسران مړه او و نور جوبل شو. په زخمیانو کې دوه لاروي هم شامل دي. د ډیلس پولیس مشر ډیوډ براون وایي داسې ښکاري چې دا یوه ناڅاپي حمله نه بلکې د مخکې نه تیار شوې منصوبه وه چې مقصد یې د پولیس افسران په نخښه کول وو، ځکه چې دا یوه منظمه حمله وه. دې زیاتوي چې په دې حملو کې ککړ کسان به خپل انجام ته رسولو پورې په آرام نه کینی. حمله کوونکو کې درې کسان نیولې شوي دي چې پکې یو تورپوستکي دا بیان ورکړی دی چې هغه په تورو خلکو ظلمونو باندې غم او خفګان اغستی او دا اراده یې کړې وه چې سپین خلک او په خصوصي توګه سپین پوستکي افسران به وجني.
انسانی سمگلنگ یو سنگین جرم دے چې په دنیا کې هر چرته کیږي او هر سو کې ځپلې دے. د محنت د عالمی تنظیم وینا ده چې دا وخت په دنیا کې د 2 کروڑ نه زیات خلک د انسانی سمگلنگ اخکار شوی دی. انسانی سمگلنگ نن سبا د جدید غلامی په نوم هم یادیږي. د انسانی سمگلنگ اصطلاح چانه په زبردستۍ سره د بیګار اخیستو د عمل او یا په زور دوکا او ګنکپای باندې د پیسو ټکو د پیداګیر په غرض د نورو د عزتونو خرڅولو د پاره استعمالیږي. د اتلسو کالونه د کم عمر د یو بنی آدم بدکارۍ ته په مجبورولو د جنسی انسانی سمگلنگ په نوم یادیږي. د انسانی سمگلنگ په باب له د امریکای د خارجه چارو د محکمې رپورت د جون په 13 تاریخ په واشنگټن ډی سی کې جاری کړی شوی دی. په دې کې تھائیلینډ د سارنی په فرس کې 2 نمبر درجی ته اوچت کړی شوی دی. د سارنی په فرس کې 2 نمبر ته د اوچتولو مطلب دا دی چې تھائیلینډ په ټاکلي موده کې د انسانی سمگلنگ د ختمولو لپاره زړه پوری کوششونه کړي دي، خو مکمل معیار لا تر اوسه پورې حاصل کړی نه دی. د سارنی 2 درجه دا خبره هم په ګوته کوي چې په تھائیلینډ کې د انسانی سمگلنگ مسله په لویه کچه لا موجود ده او د دې د نوغې وستو لپاره نور اثرناک حکومتي اقدامات پکار دي. مونږ د تھائیلینډ ډاډګیرنه کوو چې د انساني سمگلنگ د مخنیوي لپاره خپل کوششونه جاری وساتي او په دې لړ کې تھائیلینډ کې په جوړو قوانینو عمل درآمد وکړي. په رپورت کې تھائیلینډ کې د انساني سمگلنگ د مسلې د اوارولو لپاره د سفارشاتو یو فرست هم موجود دی. مونږ د تھائیلینډ د حکومت ډاډګیرنه کوو چې په دې سفارشونو پوره پوره عمل وکړي. د امریکی حکومت د دې ناوړه مسلې په اوارولو کې د تھائیلینډ حکومت او خلکو سره د جوخت همکارۍ کولو پوخ نیت کړی دی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.